سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوینند خالی ورځ د 2014 سم کال د مارچ 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل خبري غړي کې موزا عبدالحی کاکړه او نجیب عامر هرکلی کوو. هله د روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او په بلوچستان کې د سو چاودنو وروستی حال په روانه غړي کې درکو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به نجیب عامر خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان پوز وای د شوال عملیاتو کې شپږ نیم سوه مربع کیلومتر سیمه تصفیه شوې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناټو نوي قومندان په قندوز کې په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتي. په بلجیم کې پرونیو چاودنو کې د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون شمالي وزیرستان څخه د لیدلو پر مهال د ځایي مشرانو سره وکتل او د شوال د عملیاتو په اړه چې د 2014 کال په جون کې پیل شوی وویل. د دغو عملیاتو په ترڅ کې شپږ نیم سوه مربع کیلومتره سیمه له ورانکارو پاکه کړې شوې ده. د پاکستان د پوز د ویان جنرال اسیم باجوا وایي د پوز مشر دې خبرې سپارښتنه هم کړې چې 2014 کال تر پایه د ټول بې ځایه شوي قبایل خپلو سیمو ته واستول شي. هلته د پاکستان ولسمشر نن وویل د ترهګرۍ خلاف د دوی جنگ آخري مرحلو ته رسېدلی او ځواکونه د دښمن په وړاندې په پوره وړتیا جنګیږي. ممنون حسین په اسلام آباد کې د پاکستان د تاسیس ورځې د لمانځلو پر مهال د وینا په ترڅ کې دا هم وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پوز عملیات وروستیو شیبو ته رسېدلی او په ټول ملک کې د لاقانونیت او ترهګرۍ د ختمولو لپاره به دوی خپلې هڅې جاري ساتي. د کراچۍ پولیسو د سې شنبې په ورځ د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې د دوی په وینا د ډرون ټیکنالوژي په مټې په دغه ښار کې د ورانکاری پلان جوړ کړو. د سن ایالت د ترهګرۍ سره د مبارزې د څانګې مشر علي رضا تېره ورځ خبریالانو ته وویل د القاعده برصغیر سره تړاو لرونکي دغه درې کسان په منګوپیر سیمه کې نیول شوي دي. القاعده ډلې د خپلو کسانو د نیول کېدو په اړه مشال لړیو ته سندي ویلي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د پېښور یو 12 کلن ماشوم چې د ځانمرګي برید لپاره ننګرهار ته استول شوی اوس له دوی سره دی او دوی به ورته د افغانستان په یوه دینی مدرسه کې د اسلامي زده کړو لاره برابره کړي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په جلال آباد کې مشال لړیو ته داسې وویل.
اسلام خپور کړی هغه افغانستان دی. نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس باید یو ښایسته د قرآن قاری شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسه یو نور ځوانان د ده په شان ځوانان د دین او بالخصوص د علم په رڼا باندې ښایسته شي.
د ننګرهار والی خبریالانو سره د ابوذر په نوم دغه ماشوم هم مخامخ کړ. دغه ماشوم مشال لړیو ته ویل د یوې مدرسې لخوا د ځانمرګي برید په موخه ننګرهار ته استول شوی خو هلته یې چې د افغان ملي پوځ سرتیري په جومات کې په لمانځه ولیدل نو د ځانمرګي برید ونه کړ او ځان یې پولیسو ته وسپاره. د بلجیم چرواکو وروسته لاغې امنیتي چارې سختې کړې او د هیواد په لروبر کې پلټنې پیل کړې چې تېره ورځ په برسلز کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې یا میټرو په یو تمځای کې پیاوړو چاودنو لږ تر لږه 30 کسان وژل. د دغو بریدونو ذمهواري د اسلامي دولت وسله والې ډلې قبول کړله. د بلجیم لومړي وزیر چارلز میخل دغه بریدونه له تاوتریخوالي ډک او ډارن بللي او دوی د ترهګرۍ خلاف د ویښ بیدار اوسېدو کچه نهایي حد ته پورته کړې او د برسلز د امنیت د ټینګولو په خاطر 225 نور سرتیري پر کار ګمارل دي. په دغه برید کې له 30 څخه زیات نور ژوبل شوي او د روغتیا وزیره میګي ډی بلاک وایي د ډیریو زخمیانو وضعیت د اندېښنې وړ ده. د اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی دی. د جرمني پولیسو یو ویان وایي دوی د بلجیم لمبر پلیټ لرونکي یو موټر کې سپاره درې کسان د آسټریا سره په خپله پوله نیولي او د دې خبرې پلټنه ترې کوي چې آیا دوی د کوم برید پلان درلود که څنګه. دغه درې وړه کسان د کوسوو اتبا دي او د مارچ په 22مه د برسلز له بریدونو وړاندې نیول شوي دي. د پولیسو د ویان په وینا تر اوسه داسې شواهد نه دي موندل شوي چې نیول شوي کسان به د برسلز د پیښو سره څه ډول تړاو ولري خو زیاته یې کړه چې دا کار له امکانه لري هم نه دی. جرمني په برسلز کې له بریدونو وروسته په خپلو هوایي ډګرونو د اورګاډو په تمځایونو د بلجیم، فرانسې، هالینډ او لکزمبورګ سره په خپلو پولو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. روسیا او فنلند وروسته لاغې په موقتی ډول د شمالي قطب په سرحدي دوه لارو د بندیزونو پر لګولو رضا شوي چې په روان کال کې د روسیې نه فنلند ته د پناه غوښتنې په موخه د کډوالو ورتل زیات شوی دی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه د فنلندي سیال ساولی نیستو لخوا د مارچ په 22مه د ترسره شوي یو تړون له مخې په سالا او راجا جوسپی سیمو کې د ننوتلو لارې به یوازې د روسیې، فنلندي او بلاروسي وګړو لپاره د شپږو میاشتو پورې محدودې کړی شي. د فنلند د ولسمشر له دفتره په خبره شوې یو بینه کې ویل شوي چې د دغو بندیزونو موخه د غیر قانوني کډوالو مخنیوی کول دي. د روسیې سره د فنلند نږدې 1.5 کیلومتر سرحد پناه غوښتونکو ته نسبتا آرامه لاره مخې تک دي. سود اروپایي ټولنې یوې سیمې ته چې د شنګن برخه ده او بغیر د پاسپورټ سفر پکې کېدای شي داخل شي. د 2018 کال په لومړۍ او دوه میاشتو کې له روسیې نه د زرو په شاوخوا کې پناه غوښتونکي فنلند ته داخل شوي. د فنلند حکومت وایي په دغو کډوالو کې اکثر افغانان یا هندیان دي چې دوی په وینا له جنگ او شکنجه څخه نه دي تښتیدلي. پاکستان پرون د نیوزیلند په وړاندې خپل د کرکټ لوبه وبایلله. پاکستان ته د ګټې لپاره 101 منډې کول او دوی په شلو ورونو کې د 15 لوبغاړو په تاوان 150 منډې جوړې کړې. پاکستان تر دې وړاندې د هند نه لوبه بایللې او د بنګلادیش نه ګټلې وه. بل پلو نن افغانستان چې تر دې وړاندې دوه لوبې د جنوبي افریقا او سریلانکا په وړاندې بایللې د انګلستان سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو له نجیب عامر واوریدل. په روانه غړی کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج ویلي چې د شمالي وزیرستان 1500 مربع کیلومتر سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. د بلجیم په برسل ښار کې د برونی چاودنو وروسته د دې حملو په تړاو د مشکوک کسانو لټون روان دي. په دې هیواد کې میشت بهرنیانو باندې به څه تاثیر وکړي؟
تاثیر خو باتمن لري خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترې نه، ځکه دا خلک په دې پوهېږي چې ښه خلک او بد خلک په هره طبقه او په هره ټولنه کې پیدا کیږي.
د ښځو د حقوقو لپاره په بونو کې جوړ شوې غونډه کې ښځو څه غوښتنه وکړه؟
سمرا دی وراثت حق دی، سمرا دی تعلیم والا حق دی، چې هغه بروبار چې دی فیمیل ته ملاو شي، ځکه چې نن سبا ولا چې فیمیل دی هغه میل سره شانه بشانه کار کوي لګیا دی.
د افغانستان چارواکي دا کوي چې له پېښوره د ځانمرګ برید په اراده ورغلی شل کلن ماشوم ځان ورسپارلی دی. د دې ماشوم اراده څنګه بدله شوه؟
معمول اسکا وہ بس چولے کا تو دا ٹول پولیسان ٹول فوج لگا جماعت تر اگے ما زلے کے دارا ہوشیار ما تن تے ویلو ٹول کافران دی ٹول دا امریکہ والا کسان دی چولے کا تو ٹول مسلمانان بس بیا با خپل کو انسان مسلمان
د دې ترڅنګ د برسلز د حملو او جنی نورو کوا افغانستان او پاکستان په اړه رپورټونه لیکل. او سم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل، د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د شمالي وزیرستان ته تللی وو. هلته د قبایلي مشرانو او پوځیانو سره ولیدل. پر دې موخه جنرال راحیل شریف وویل چې دوی 1500 مربع کیلومتر سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. نور تفصیل له خپل همکاري رابعه اکرم خان څخه پوښتلی دی.
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوار کې د وسلوالو خلاف روان اپریشن په اخرنی مرحله کې خبر مختګ روان دی. جنرال راحیل شریف د نه پورس 13 ورځ د شمالي وزیرستان دوره کړی وو. هڅې د پوزي اپریشن چا چا خسته وو قبایلي مشرانو سره په کې ملاقات کړی وو. د پاکستان پوز د مدوار د څنګه یو اس پی آر د ویان لیفټننت جنرال اسیم باجوا د ټوئیټر پیغام تر مخه چې د پاکستان پوز مشر ویلی دی چې په شوال کې د وسلوالو ځایونه ختمېدو پورې به دا اپریشن روان وي. دا هم وویل چې لرې پرتې سیمې د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوي دي او د شوال اپریشن په اخرنۍ مرحله کې د مخکې نه تر اوسه پورې 1500 مربع کیلومتر ځمکه صفا ګرځول شوې ده. د پوز د ویان تر مخه چې پاکستان پوز مشر د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کډوالو واپسي د ټاکل شوې نیټې مطابق روان کار د مکملولو هدایت هم کړی دی. دا هم وایي چې قبایلي مشرانو په سیمه کې د امن په خوالي د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او دوی د هلکانو جنکو لپاره د معیاري تعلیم غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې مطابق چې د شمالي او جنوبي وزیرستان 52% خلکو تر اوسه پورې واپسي شوې ده.
تاسو د رابیا کرم خان رپورت او اوریدلې هغه تفصیل راکړي. اوس برسلس ته د برترازو قبالي سیمه ته په برسلس کې د سې شنبه د ورځو چاودنو چې په هوایي ډګر او د میټرو په هیو سټیشن کې وسوي د مړو شمېر یې څلور دېرش ته رسېدلی دی او ټپیان یو سل اتیا ښودل کېږي. د بلجیم پولیسو په دې هېواد کې پلټنی عملیات زیات کړي او څو ځای یې چاپی وهلي دي. د اسلامي دولت وسوالې ډلې یادایش د دې بریدونو سیمواري منلی ده. بلخوا د نړۍ ګڼو مشرانو د برسلس پرونی بریدونه غندلی دي. نور تفصیل لاجملان ده.
د سی شنبه د ورځې له چاودنو وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. چاودنو د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکي صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسلوالې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمه پورې تړلې مسله نه ده بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګونه خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیس په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نور خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دي پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیار شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټیشن کې چاودنې ټول تورستي بریدونه بللې. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځان وژونکي بریدو. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو بریدکوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړي خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کېږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دمګړې داسې کوم شواهد نشته چې وخی دی بریدونو دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
اجمل اندو او هم د دې رپورت په تړاو د دې یو بل اړخ ترازو. بلجیم، فرانس، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو په دې ډل کې د افغانانو قربانه هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو کډوالو پر ژوند څه اغېز لري او دوی په اړه څه وایي؟ اجملان په بلجیم او جرمني کې د څو میشتو افغانانو سره خبرې کړي او دا رپورټ جوړ کړي.
کای شنواره په بلجیم کې میشت افغان دي. نو موړې وای سهار مهال بروکسل ته نږدې په ورګاډي کې کار روانو چې لبریدونو خبر شو. نو موړې وای لومړنی څه چې ذهن ته ورغلل هغه د خپل ماشومانو د خوندیتوب بندښنه و چې په همدی وخت کې خونځي تتلل. کای شنواره ویل بروکسل یو داسې خار دی چې وسیدونکو د افغانانو په شمول بیلابیلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نور هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی او بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم سهار چې غپېښ وشوي موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم نو زیات مزره کې د ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کیږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد طلحا چې په جرمني کې د ډاکټرا زده کړې کوي راته ویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بیلابیلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډیر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدوی طبیعي نه شي درسره کولی، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خولې وتلی غاښ کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي ماجه داغلي دي
هغه د پرډیری ځاتمنفي دي. خغلتن هاوی اروپایي ټولنه په ځنګړی توګه جرمني، بلجیم، فرانسا او برتانیې کې په ملیونونو مسلمانان او لدی جملی افغانان اوسې چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی شوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کول شي. افغان شاعر او لیکوال جلال مرخیل چې په بلجیم کې له کلون رئیس اوسی راټول شي دا ډول تروریستي پیښې په بروکسل کې چې د بیلابیلو هیوادونو او دینونو وګړي پکې اوسې کې د غندلو دي. نوموړي په بلجیم کې پرمیشت مسلمانانو په ځانګړي توګه پر افغانانو د دې بریدونو د اغېز په اړه بیا بل نظر لري.
فرانسې د عملي حملونو وروسته دوی ډېر په ژورو اندېښنو کې ول چې اتمن به ډېر تاثیر ولري، خو هغه هم رانه وازه کده خلک یو څه روشن فکر خلک دي، تعلیمونه کړي په خبره پوهیږي، نو تاثیر خو به اتمن لري، خامخا به لري، خو په ډېره لویه کچه زه تمه نه لرم ترېنه، ځکه دا خلک په خبره پوهیږي او دوی په دې پوهیږي چې ښه خلک او بد خلک په اړه طبقه او په اړه ټولنه کې پیدا کیږي.
خو استاد محمد تنها وایي دلته په اروپا کې د ځایي قوانینو له مخې څوک له چا سره په څرګند د تبعیض اجازه نه لري او نه دا کار کولی شي، خو دا ډول بریدونه چې د اسلام په نومې وډل کسان ترسره کوي د عامو اروپایانو عامه ذهنیت د هغه کډوالو په اړه له یوې ورځې بلې ته خرابوي چې له اسلامي هیوادونو دلته راکړه شوي. دا خغلی تنها په وینا دا ممکنه ده چې په یو شمیر هیوادونو کې هغه ګوندونه په عامه انتخاباتو کې واک ترلاسه کړي چې اروپا ته له اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو یا په مجموع کې د ټولو کډوالو مخالف دي او په وړاندې یې ښه نظر نه لري.
دا اجملان ته ریپورت مو دی. هم په دې تړاو یو بل ریپورت ترازو کوي. خواته په برسلز کې حمله شوي دي، نو بلخوا افغان چارواکي پیدا کوي چې د پېښور له یو مدرسې ورغلي یو 12 کلن ماشوم چې د ځان وژونکي برید لپاره ورستول شوی و ځان یې په خپل امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. دغه ماشوم چارواکو له خبریالانو سره مخامخ کړی. دی وایي په مدرسه کې ورته د نورو زده کړو تر څنګ د جهاد درس ورکړل شوی و او داسې ویډیوګانې ښکاره کړې چې په کې له مسلمانانو سره ظلم ښودل شوی. خو د دې په وینا کله چې افغانستان ته ورغلی نو په جماعت کې له خلکو سره تر لمونځ وروسته سوچ بدل شو. نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یو مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و دوه ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سمې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیر باغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي.
وړوکی وم بس زما مور وفات شو، هغې نه پس زما پلار وړري شو، بس بیا زه مدرسه کې خپل ترغان واچولم. بس هغې کې بیا تقریبا ما دوه کال درس وکړ. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو، هغې نه پس ما ته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شیان موږ ته داسې ویډیوګانې خودې چې دا وویل ته ظلم چالو یې دلته داسې. بس خلکو ته یې دا خوده چې یاره جنت ته ولاړ شي، ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس
ابوذر وایي کله چې د افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري، نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کیږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري.
شروع مامونس کا بس چوڑے کا تو ٹول پولیسانہ ٹول فوج لکھا جماعت تراغی ہو ٹول کافی ران دی ٹول امریکی والا کسان دی چوڑے کا تو ٹول مسلمان بس بیا بخل حکومت
دغه ماشوم وای هلته په پیښور کې نږدې خواخوږې نه لري او که بیرته ستون شي نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل دغه ماشوم څلورویشت سپارې حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام یې خپور کړی هغه افغانستان دی، نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس به دا یو ښایسته د قرآن کاري شي او همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسوي او نور ځوانان
لدی په وار وار یو شمیر دولتي چارواکو او د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کېږي.
او شاه محمود شنواری پېښور های کورټ د سې شنبه په ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو غړی او د پخواني وزیر اعلی حیدر خان هوتی سلاکار سید معصوم شاه بچا چې د درغلیو په تور نیول شوی په ضمانت د قوچ کولو حکم ورکړی دی. البته عدالت ویلي چې تر څو نوموړي د احتساب محکمې ته منل شوی 25 کروڑ او 80 لکه روپۍ نه وي ورکړی، تر هغو دې د نوم له هېواده د وتلو اجازه نه لرونکو فهرسته واچول سي. په دې اړه مو د سید معصوم شاه بچا له وکیل بیرسټر ظهور الحق سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ورزخه د عدالت فیصلې په اړه معلومات وغوښتل.
چې معصوم شاه د قانون مطابق اکاؤنٹیبلٹی والا ته وی چې زه تاسو سره پلی بارګین کوم، پلی بارګین چې یو قسم سبا کول دی د دوه تر منځ چې زه به دا باندې حساب درکم تاسو ما پرېږدي. نو هغه اکاؤنٹیبلٹی والا ورته وی چې خامون به حساب خو نه وی ورته وی چې تا بر خلاف مونږ غواړو چې 25 کروڑ او صدا سے او یا لکه روپے تغلی. نو دو اتوی چې خام باز سے زبدر کم نا پیسے نو اغا دا فری بارگین سے دا جازی اکاؤنٹیبلیٹی عدالت تزی او اغا تا دا اختیار دے چی اغاو گوری چی دا فری بارگین سمر پا پیسو باننے اوشو نو دا ٹھیک دی که دا غلط دی نو چی اغا اوموی چی یس نو بیا با معصوم شاہ با دا خید نا ریلیز چی خودی با قانونن وی سزا شوی ملزم دی با پا الیکشن کی سن شیا کشتے و سرا نور لوازماتی چی لسو کالو دا پارا بلی اور دی با گرنی شی چی دی سزا شوی ملزم دی خودی میں بنیوی. نو دا پلی بارگین چی اکاونٹیبیلیٹی کمیشنر آواز تولو نو عدالت پا دی باندے اعتراضات اکر نمونگا پاگے باندے پا ہائی کورٹ کے رپ پیٹیشنو ہائی کورٹ کے دو جگانو چیف جسٹس صاحب اور خیر بری جل جرونگا کیس ہو رہے رہے نا عدالت رہے کہ دا منگا منو دا اکاونٹیبلیٹی عدالت کے کمتاس و خارج کرے دا غلط کے او پکار دی کہ دا پلی بارگین قبول شی او استاس دا صاحب منگا پا زمانت باندے پریگ دو اور بتا دارا کہ ساسوں پورے پیسے پورے نیچے مدے با ایڈ کنٹرول لسٹ اور کوئی دے بتا پاکستان نہ باہر ملکوں کا پر آگا تاریخ پورے نیچے کے پرسوں پورے چھ لا قرضہ پورا لگا شروع دوں دا فیصلہ آگے رکا
شاہ اس دا دے بکل قید نہ راوزی جیل نہ بکل راوزی
نہ دے خبا نہیں نہیں چونکہ چھوٹی دا نہ سبا و دے پا ضمانت راوزی
شاہ او دین علاوہ خود دین دا ہم وشو چی کدائی 25 کروڑ او 80 لکھ روپئے احتساب ادارے تورکی نو دے مانا دا دا چی دا پا کرپشن یا پا دی دا غبان دی اقرار وکی پا بلا مانا
دا خو بلکل ستا خبر ہے ٹھیک دا چی کم ملزم پری بارگی نسلی چا نا دا غی مطلب دا دی چی اقرار وکو چی بس کم بیا دا
داود عوامی نیشنل پارټی یو غړی او د پخوانی وزیر الله سلاکار سید معصوم شاه بچا چې د درغلوی په تور نیول شوی د های کورټ د پاړه فیصله کړې چې د په ضمانت خوشي کې د وکیلو بیرستر ظهور الحق چې له مشالې سره خبرې کولې. او په بونو کې تیر ورځ د شوزو د حکومت د پهاوی پاړه د خړو نړیوال سازمان دبليو ایف پی تر سوري لاندې یو غونډه وسو. په دې کې د شمالي وزیرستان بیکور کلسو شوزو هم ګډون وکړ. شوزو غوښتنه وکړه چې باید دوی ته هم د ژوند پاړه ډګر کې د سړو په شان حکومت ورکړي. تفصیل عمر دراز وزیر په رپورٹ کې.
د خوراک نړیواله ادارې ډبلیو ایف پی د سیوریلاندې ټولنه کې د میرمنو حقوقو حواله سره بنو کې دستوره وشوه. په بنو کشنل کالج دغه دستوره کې د یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو زنانه او ترڅنګ د شمالي وزیرستان به کورشو میرمنو هم ګډون درلود. پروګرام ته د بنو کمیشنر شمالي وزیرستان مرسیال پولیټیکل ایجنټ ایف آر لکی پولیټیکل ایجنټ نه علاوه د ورډ فوډ پروګرام مشران او یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو پی آر سی ایس حجره او ایس آر ایس پی مشران هم راغلی ول. روانه میاشتې په اتم مارچ باندې تیر شوې د میرمنو عالمی ورځې په مناسبت دغه پروګرام کې میرمنو مختلف سټالونه لګولی ول چې د پښتنو ثقافت او کلتور یې وړاندې کولو. او انجونو دغه مهال یو شمیر خاکې هم وړاندې کړې چې د میرمنو حقونو په حواله د شعور بیدارولو هڅه کوله. ټولنه کې د میرمنو حقونو په حواله دغه پروګرام په اړه یو څو میرمنو راته خپل احساسات داسې وړاندې کړل.
زما نوم اسما ایاز دی او زه حجره اورګنایزیشن طرف نه یم. مونږ چې نن د کوم روز سلیبریټ کوي دغه اصل مقصد دا دی چې سونه فیمیل دلته راغلی دي سونه میل دي هغه ته دا معلوم شي چې اسلام کې د فیمیل څه زوی دي او څه حقوق ورته ملاو شوي دي. سمره د وراثت حق دی او سمره د تعلیم ولا حق دی چې هغه بروبار چي دي فیمیل ته ملاو شي او میل ته هم ملاو شي.
ما نام اکرا سلیم ده د نیوټریشن اسسټنټ یون ڈی ایچ یو هاسپټل. دلته چې ده هغه فیمیل ایجوکیشن بارا کې ډېری مسلې دي. فیمیل ایجوکیشن باندې دونه کار نه کیږي. بل خبره دا شولا چې دلته دونه فیمیل ته عزت نه ورکړي شي چې سونه هغه
دا ورډ فوډ پروګرام ڈبلیو ایف پی بنو مشر حسن رضا گیلانی مشال تا وویل چې دغه پروګرام مقصد دوی په ټولنه کې د میرمنو حقونو په حواله شعور بیدارول او یو هڅه ده.
دا چې کوم ورځ عالمی ادارې خوراک ورډ فوډ پروګرام چې نن مناو کړ هغه وجه دا و چې موږ د زنانو چې کوم حقوق دي دغه هغه کردار دی هغه باندې موږ خبرې ترې وکړو. معاشره ته چې موږ هغه تعلیم ورکو چې دې څه حقوق دي او دین له دې څه مسائل دي او دې هغه څنګه راوته شي. دا ټول زنانو په خپل چې دا اورګنایز کړي و د هغه طرف نه ټول ایونت چې کتا سو کتل چې کوم رول پلیز او سکسس سټوریز او کوم سپیچز او دا ټول زنانو په خپل وکړل. نه صرف مقامی زنانو بلکې شمالي وزیرستان نه کوم چې کوم ډسپلی زنانو دي هغه په کې خپل کردار ادا کو. ټول پروجیکټ دي هغه کې سټاف هم چې کوم اغم چې د مقامی او د شمالي وزیرستان زنانو چې کمای کې خپل زنانو خدمت ته منډه تړي وی لګیا دي.
پروګرام تر اغلو چارواکو او یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو سره وابسته زنانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان به کورشو میرمنو هم په خپل خبرو کې وویل چې اسلام او قانون چې کم حقونه میرمنو ته ورکړي هغه ټولنه کې تر خپل لاندې کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
هلته به غیر سرکاري تنظیم تکړه قبایلي خوندو پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال له قبایلي سیمو د اف سي آر د ختمونه او یادو سیمو کې د شوزو د حکومت لپاره یو قرارداد وړاندې کړ. غونډه کې د قبایلي سیمو له لسو زیاتو شوزو ګډون وکړي او د عدالتي نظام تعلیم او د سیاحت ځانته غوښتنه وکړه. زلاند یوسفزای رپورټ لري.
د تکړه قبایلی خويندو مشر شاهد شاه د خبري غونډې وروسته مشال رډيو ته وویل چې څنګه په 13 مارچ د پاکستان د جوړولو لپاره قرارداد وړاندې شو هم دغه ډول دوی قبایلی سیمه او په خاصه توګه قبایلی خزې له اف سي آر د آزادول لپاره یو قرارداد وړاندې کړو.
23 مارچ باندې 1940 کې په لاهور کې چې قرارداد پاس شو هغه په نتیجه کې پاکستان خو آزاد شو. موږ به کله ازادي ګو د اف سي آر نه د انګريزانو دی تور قانون نه نن دای راغوندی اې د قرارداد د پدو د پاره چې مونږه اوم آزاد کړي.
لباجوړه راغلي نصيحت وایي چې اف سي آر د بشري حقوقو ضد قانون دی خو تر ټولو زیات پکې د خزو حقوقو تر پخو لاندې کیږي.
خزه خپل حق نشي غوښتلی چې عدالت ته لاړ شي. عدالت پکې نشته دی وکیل پکې نشته دی. نو مونږ لکه دا غواړو چې په پېښور خزه د عدالت ته شتلې د نوخار د شتلې هغه د خپل حق غوښتي شي. نو مونږ هم دا غواړو چې مونږ تم دغه سي د اف سي آر ختم شي چې مونږ خپل حق غواړو عدالت ته شتلې وکیل راته ای.
د مومند ایجنسی سکینه رحمان وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې تعلیم او پرمختګ غواړي خو د اف سي آر قانون تر شتون پورې تعلیم او پرمختګ ګران دی.
مونږ سکولونه غواړو منګه کالجونه غواړو
منگا اسپتال اگواڑ منگ سڑک پاک سڑک اگواڑ اور منگا ایجوکیشن اگواڑ منگ تھی ایجوکیشن ملا چی سڑی خوب پہ خبر تم راشی تعلیم نہ بہتی خج خوب پہ خبر تو سنشی رات لڑے گا کم تشتی اسکولوں نہ دیا کم لاڑ ران شو کم یہ استاد چپ کے نہیں میشت میشت کے چلتا مکھ نہ راڑی والی دا دا چتے علاقہ غیر نوا دی دیتا بم تا دا ار دا پاکستان دا ار سی میں پشانت و دی دیتا استادان بن کلے ڈاکٹران بن کلے او نور نو دا بن کلے
وزیر اعظم میاں نواز شریف 13 کال دا نومبر پاتم نیٹا دا خارج چار دو سلاکار سر تاج جس پ مشرے کی فاٹا ریفارمز کمیٹی یا قبائلی سیمو کے د اصلاحات کمیٹی جوڑا کڑا دا کمیٹے کار دا قبائلی اولس سرا دا مشورو رستو دا قبائلی سیمو دا اصلاحات دا سرنگوالی پا اڑا تجویز وڑاندے کول دی زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور
ہاو سم دولستے میں بجے سوی دینے کی بامیر بدا خبرو نو لنڈی سوڑا نکڑی
دا پاکستان فوج وای دا شوال دا عملیاتو په ترس کې شپږ نیم سو مربع کیلومتره سیمه له وران کرو پاکه کړې شوې ده. د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون شمالي وزیرستان کې د ځایي خلکو سره وکتل او د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. د کراچۍ پولیسو د سه شنبه په ورځ د دریو ترهګرو د نیولو خبر ورکړ چې دوی په وینا د القاعده ډلې دی او د ډرون ټکنالوژي په مټې په دغه ښار کې د ورانکارۍ پلان جوړ کړی و. القاعده ډلې په دې اړه مشال اډیو ته سند جوړوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د پېښور 12 کلن ماشوم ابوذر چې د ځانمرګي برید لپاره ننګرهار ته استول شوی اوس له دوی سره د دوی به ورته د افغانستان په یوه دیني مدرسه کې د اسلامي زده کړو لاره برابره ده. په افغانستان کې د امریکا او ناټو نوي قماندان د دغه هیواد د خلکو په کندوز کې تیر کال په غلطۍ سره په یو روغتون د برید په ترسره کېدو بخښنه غوښتې. په هغه برید کې 200 کسان وژل شوي. د بلجیم چارواکو روس سره هغه امنیتي چارې سختې کړې او د هیواد په لر بر کې پلټنې پیل کړې چې تېره ورځ په برسلز کې په مرکزي هوایي ډګر او د ځمکې لاندې میټرو په یو تمځای کې پیاوړو چاودنو لگ تر لگا سلور دش کسان وشل په دغه بریدونو کې یو سلواتیا نو کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري اسلامي دولت وسوالې ډلې قبول کړې ده. روسیا او فنلند وروسته لارې په موقتي ډول د شمالي قطب په دوو سرحدي لارو د بندیزونو پر لګولو وضع شوي چې په روان کال کې له روسیې نه فنلند ته د پناه غوښتنې په موخه د کډوالو وتل زیات شوي دي. د 2014 کال په لومړیو دوو میاشتو کې له روسیې نه د زرو په شاوخوا کې پناه غوښتونکي فنلند ته داخل شوي. او پاکستان پرون د نیوزیلینډ په وړاندې د کرکټ لوبه پایله پاکستان ته د ګټې لپاره 101 اتیا منډې کولو. دوی په شلو اوورونو کې د 500 لوبغاړو په زیان یوازې 1825 منډې جوړې کړې. او نن به د افغانستان او د انګلینډ ترمنځ هم د کرکټ لوبه کې
دا خبرونو لنډیزمو له نجیب عامر واوریدل. داسې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي احمد الله تبه غوښتو.
آج ورسپانې خپل اداریا د پارلمان په ګډې غونډې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د پخوانی صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو سره شروع کیدونکې سیاسي ګرماګرمي د پارلمان په ګډې غونډه کې هم په نظر راتلله. غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د پرویز مشرف د ملک نه بهر تللو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړو او نارې وهلې. ورسپانې لیکي چې غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د قومي ایرلاین نه متعلق بل منظورولو مخالفت وکړو او وینا یې وا چې بل د ګډې غونډې پر ځای د مشترکه مفادات کونسل نه منظور کړی شي. ورسپانه لیکي چې ضروری دا ده چې هر مهمه قومي معامله د ډومبې منتخب ایوانونو ته راوړی شي چې پرې خبرې اترې وکړی شي. دې سره سره دا هم ضروری ده چې په موجوده وخت کې په ملک کې ګرانی، بیروزګاری او بنیادی سهولتونو هم کمې دي، نو په دې د هم خبرې وکړی شي او په داسې معاشي پالیسیانو جوړولو د غور وکړی شي چې عام اولس لپاره د سهولت ذریعه وګرځي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې صدر ممنون حسین د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه سره د جنوبي وزیرستان هیډ کوارټر وانا دورې نه دا معلومیږي چې په قبایلی سیمو کې اوس فوزی اپریشنونو په ځای د ترقی عمل شروع کیدونکي دي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو تر ټولو اول په جنوبي وزیرستان کې خپل کاروایان شروع کړي، خو فوز د ډیرو قربانیانو او یو اوږد اپریشن وروسته سیمه د وسلوالو څخه پاک کړه. ورسپانه لیکي چې دا وخت د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې روان اپریشن په خپل اخري مرحله کې دی. نقام دا تمه لري چې د روان کال تر اخیره به قبایلي سیمو کې حالات دې قابل شي چې ټول کډوال به واپس خپلو سیمو ته لاړ شي. ورسپانه لیکي چې د متاثرینو بحالي او بیا آبادکاري یو مشکل کار ضرور دی، خو چې څومره زر کېدی شي په ښه نه ښه انداز کې دی دا متاثرین خپل سیمو ته لیږلو سره سره دوی لپاره د صحت، تعلیم او روزګار بندوبست هم وکړی شي. او قبایلي اولس به هم دا ذمهواري ترسره کوي چې په خپلو سیمو کې شکمن خلکو ته د راتلو اجازه ورنه کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په حکومتي کچ د قبایلي ځوانانو لپاره د ملک نه بهر ملازمتونو کې خصوصي کوټه مقرر کړی شي چې دوی په معاشي توګه مستحکم شي. دې سره سره د دوی ماشومانو لپاره د تعلیم ښه سهولیات برابر کړي چې په راتلونکي کې دوی هم د ملک په ترقۍ کې مهم رول ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټیلیګراف ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې، لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان یو شمیر برخې د وسلوالو طالبانو د نفوذ لاندې دي، یورپي هیوادونه غواړي چې دغلته ورغلي څه د باندې 80,000 افغانان د یورپ څخه وباسي. بلخوا ای اف پی لیکي په پاکستان کې اکثره د زهریله شرابو د څښلو له وجې د خلکو د مړه کېدلو خبرونه راځي. په دې ډول یوه تازه پیښه کې 1500 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات به له منور شاه واورو.
د ټیلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي په دې ورستیو کې ځینې خفیا کاغذونه په ډاګه شوي چې تر مخه یې یورپ یونین افغان حکومت ته د دړکې ورکولو اراده لري. یعنی که دغه هیواد یورپ ته ورغلي په ناګزین افغانان بیرته قبول نه کړي، نو ورسره په یورپي مرستو کې به کمی راولي. دې لړ کې به په افغانستان کې داسې اقتصادي هلې ځلې شروع کیږي چې په نتیجه کې یې افغانان د مالي مشکلاتو له وجې بهر هیوادونو کې د پناه اخیستلو نه منی شي. ورځپاڼه د دغه سرګند شوي کاغذونو په حواله لیکي، یورپ اندېښمن دی چې په افغانستان کې روانه بدمنی او کمزور اقتصاد ممکنه ده په آینده کې لا نور افغانان خپل هیواد پرېښودلو ته مجبور کړي. دا مهال یوولس لکه افغانان په خپل هیواد کې د بیکورۍ ژوند کوي او دا راز څه باندې 450 لکه په پاکستان او ایران کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو لیکنه کې وای، پرون په پاکستان کې د دوو خزو په شمول 15 کسان زهریلا شرابو وجلی دي. خدا اولنې په خنه ده، بلکې په داسې یو هیواد کې چې شرابو سکلو باندې قانوني پابندی ده، وړاندې هم وخت په وخت یو شمیر کسان د غیر معیاري شرابو سکلو له وجې مړه شوې دي. ای ایف پی لیکي چې که څه هم په پاکستان کې د شرابو جوړولو کارخانه شته، خو په دې هیواد کې یې په مسلمانانو د سکلو او خرڅولو بندیز دی. دا راز غیر مسلمه کسانو ته هم په محدوده پیمانه او د سخت قانون لاندې اجازت ورکړل شوې ده. د اکسایز او ټیکسیشن وزیر گیانچند اسرانی ویلي د پیښې تحقیقات روان دي او په دې کې د ککړو کسانو خلاف به قانوني ګامونه پورته کول کیږي. ای ایف پی په اخر کې لیکي چې پاکستان کې مالدار خلک زیاتره د ځان لپاره بهرني شراب په ګرانه بیا اخلي او سکي، خو غریبانان بیا غیر معیاري او اکثر زهریله شراب وسکي چې په نتیجه کې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. د 2014 کال په اکتوبر کې هم 9 کسان د زهریله شراب وسکلو نه پس مړه شوي وو.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان د هوایي ځواکونو کمانډان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي په 1995 لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډیر مؤثر او سمبال وي. نوموړي له مشال ریډیو سره په یو مرکې کې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره د نوي افغان مشرتابه هڅې مهمې وبللې او ویل د مال افغان هوایي ځواک د هیواد په هر برخه کې د اردو له نورو ځواکونو سره د شی همکاري ورته لري. تفصيل لا اجملان داور
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګوي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1940 هجري مریز کال کې ورسره مخامخ وو په 9 هجري کال کې تر ډیره کمی شوه. د افغانستان د هوایي ځواک کمانډان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل، د مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنگي او ترانسپورتي الوتکې موجود او هر غړی چمتو دي چې د قومندې سره سم عملیات تر سره کړي. نو مولې په دې برخه کې په ځانګړي توګه د شپې له خوا وطن ته اشاره وکړه چې د پوینا وس افغان هوایي ځواک د دې ورتیا تر لاسه کړي.
دا چې په تیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په مؤثریت کې څنګه داسې بدلون راغی ښاغلی وردګ وایي.
موږ په دا یوه کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او May 24 چې هند کمک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي. بر دغو د یوه ښه تاکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسله وي اوس هم په راکټو مسله کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A29 الوتکو په اړه وویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سنبالې الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي وویل د دې الوتکو 8 تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 بجې د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبله تل یوه مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوي. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکي خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دی؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسي وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکي روزنې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسي خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د درندو سلانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکي خلک متضرر نه شي.
نوموړي پر دې سربېره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي، خو دا په دې معنی نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
اجمل ان تغوست د افغانستان غربي نورستان دوهاب ولسوالي یو ځل بیا وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده. یاد ولسوالي په تللې لارې کې یو امنیتي پوسټ هم وسلوالو مخالفینو د بنز د 50 پولیسو سره نیولې ده. په دې اړه نور حال له روح الله انوري اورو.
د غربي نورستان اوسیدونکو په ځانګړي ډول د دوهاب ولسوالي خلک وایي له تیرو څو ورځو را په دې خوا وسلوالو طالبانو د ولسوالي په شاوخوا غرونو کې درنی وسلې ځای په ځای کړي او هر ساعت د دې وی رښته چې دوهاب سقوط وکړي.
د طالبانو د اډلې ځینې نقطې کې نازي تیرې راغې پنځه کسان ځوندې وړي دي دوه قدم درمیان دي
تر دې ځای له سره غرو سره وشتلی وو د درې دقیقې وی او وخت لیکم کار کوم چې څنګه واسه راغلل له دې نه یو شل ځای بيخي ایا خو په شکم ونو او بیرته ولاړلې نیټانم کړی دل د شپې اغاز د رحمان طالبانو ورغلی کنه اوس دا تر مونډل نه کښار نه غلی دی اما دواب کسان د نورګرام نه ورغلی کنه لټوا پوسټه ما کړی دا هو لټوا څنګه پولیم نیولې دا اما پرونه او څنګه پول پوسټه هم څو کړی دا نورګرام مربوط دی.
دوی وایي دکاندارانو د جنگ لویرې د دواب بازار خالی کړی دی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم په دواب کې د وسلوالو طالبانو راټولېدل مني او دا هم وایي چې له نورګرام څخه دواب ته غزیدلې لارې کې یو امنیتي پوسټ هم وسلوالو نیولې ده. هغه وایي مرکزی حکومت یې د طالبانو له راجمع کېدو خبر کړی او تیر ماښام د دفاع وزارت سرخی الوتکو د وسلوالو مخالفینو په مورچو بمباری کړي خو تر اوسه ورته د اوختو تلفاتو په اړه کره معلومات نه دی رارسېدلي. طالب وایي ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته داوه وکړه چې تیره ورځ د نورګرام ولسوالۍ اړوند د لټوا پوسته نیولې 15 سرتیري او وسلې ځان سره وړي دي. دواب د نورستان په لویدیز کې هغه ولسوالي ده چې تل د وسلوالو مخالفینو ګواخلان دی وی او تیر کال خو یو ځل وسلوالو طالبان نیولې هم و. خلک وایي څو ورځې وړاندې د یادې ولسوالۍ امنیت قومندان عنایت الله د لغمان په لنګار کې د وسلوالو طالبانو لخوا ووژل شو. د هغه له وژنې وروسته په دواب کې امنیتي حالات ګډوډ شوي دي.
دا روح الله نوري د افغانستان د خوست پوهنې ریاست چارواکو د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په غونډه کې وویل چې سږ کال به 4500 ماشومان او 3000 زلمیان ښوونځیو او 2000 ځوانان هم د نیمه لوړو او مسلکي زده کړو مرکزونو ته جذب شي. چارواکو په یو شوې نامنۍ سیمه کې د مسلکي ښوونکو نشتون هم د پوهنې د مهمو ستونزو څخه یاد کړ او زیاته کړه چې دې کار په ټوله کې د پوهنې کیفیت ته زیان اړولی دی. نجیب الله الخیل نور حال راکوي.
د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ګڼو ولایتونو په شان خوست کې هم نوی ښوونیز کال پیل شو. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار مشال رولوی ته وویل چې سږ کال یاده اداره ښوونځیو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته د خواو 6500 ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د جذب پلان لري.
لله الحمد، سږ کال زموږ پلان لرو 6500 نفره په اولو ټولګیو کې، 2000 نفر په نیمه لوړو تعلیماتو مسلکي لیسو کې، او 3000 نفره بعد سواد مزای په برخه کې جذبیږي.
د خوست د دوو خصوصي لیسو زده کوونکي ټولو ماشومانو او ځوانانو ته پیغام ورکوي چې د نوي ښوونیز کال لپاره د زده کړو په خاطر مهال ویش ترتیب کړي او که غواړي چې په ښه توګه د خپلو مشرانو ځای ونیسي نو په زده کړو کې دې هڅې وکړي.
نوم یې احمد الله دی. شاګردان باید لومړی کې خپل درسي لوازم پوره کړي، باید په یو تقسیم اوقات د ځوان لپاره چمتو کړي ترڅو په آینده کې د امتحانو لپاره کوم مشکل پیدا نه شي او هم مطالعه باید امتحانو ته وکړي.
نوم یې عزت الله د افغانستان څوک چې مینه لري غواړي چې افغانستان جوړېدو لپاره تعلیم کوو.
د خوست یو تنخون کې له نورو ښوونکو د ښه تدریس او له زده کوونکو د خوست زده کړو هیله کوي.
نوم منور احمد دی. د نوي ښوونیز کال لپاره مو ټولو زده کوونکو ته او ښوونکو ته دا پیغام ده چې په خپلو ښوونځیو کې ښه تدریس وکړي او دغه سرګرم د زده کوونکو نه مداخله ده چې د خپلو استادانو نه ډېر څه زده کړي.
بل خوا د نوي ښوونیز کال په مناسبت افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر اسدالله حنیف بلخی په خپل خبر شوی پیغام کې ویلي چې یاد وزارت د 1295 خونیس کال د سالمه متوازنه او هڅاند په هنه په شعار پیلوي.
د افغانستان په ننګرهار کې یوې خصوصي تعلیمي موسسې په دوم دور کې د بیلابیلو پوهنځیو څخه زر ځوانان فارغ کړل. د ننګرهار چارواکي وایي چې فارغ شوي ځوانان به یوه آزاد رقابت له مخې په مناسبو دولتي پوسټونو کې په کار وګمارل سي. نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازمد عابد راکوي.
د یادې تعلیمي موسسې رئیس سید مشوق سادات په خپلو خبرو کې له دولت نه غوښتنه وکړه چې فارغ شوو ځوانانو ته په خپلو مسلکونو کې د کار زمینې برابرې کړي.
سکل موږ ټولنې ته زر تنه ځوانان وړاندې کړل. تاسو دې د دفاع پروژې، تاسو دې مونوګرافونه د مسل کتلی شي. نو د دولت نه مې هیله ده چې د خصوصي سکتور حمایت وکړي. مطمئن اوسېږي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو او حالاتو ته یوازې معرف او لوړې زده کړې ځواب ویلی شي.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازې سید اکرام اغا چې په یاد موسسه کې د یو سلولس تنو بې وزلو محصلینو د تعلیم لګښتې په غاړه اخیستې، ژمنه یې وکړه چې هغو درې تنو ته به د هغوی په خوښه په یوې بهرني هیواد کې د زده کړو زمینه برابروي چې تر نورو یې نمرې ښې وي.
چې ممتاز محصلین دي، دوی چې په هر هیواد کې ماسټري کچې پورې خپل تحصیلاتو ته ادامه ورکوي، ان شاء الله زه به دوی سره همکاري کوم.
فارغ شوي ځوانان تمه لري چې په دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي. دو تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
زما نوم غلام الله حبیبی ده. د الفلا پانتون د بی بی ای د څنګه نه فارغ شوی ما. ډیر څه مې زده کړی دي. دولت نه غواړم چې په دغه برخه کې ټول مفارغ زده کوونکو ته چې د دندو په برخه کې ورسره ورسته وکړم. نوم یې نه پېژنم چې فارغ نور کال زده کړم وکړي او د سرک په برخه کې پروژه وکړه او د حکومت نه مې دا غوښتنه چې منګه د کار زمينه مساعده.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دوی د غوښتنو په وړاندې وویل چې د ننګرهار ولایتي اداره به د آزاد رقابت لاري پرتل توپیری چلن څخه ګڼ شمیر فارغ شوی ځوانان په کار وګماري.
ټولو فارغ ځوانانو ته دا خپل وعده ولرم چې هیڅ شاته به مشکل په رقابت کې نه وي، چې د یو سالم رقابت لاري وکولای شي دولتي چوکاټ کې ورته کار زمينه مساعده.
په دغه غونډه کې د ننګرهار پر یو شمیر دولتي چارواکو سربیره په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو، د ولایتي شورا غړو، د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت استازو، د میدان وردګو ولایت والی او د زرګونو په شمیر کې د فارغ شوو محصلینو اقربا او عزیزانو برخه اخیستې وه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس هم دوا نور رپورټونه درته وړاندې کوو. یو دا چې د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه ځینې دا خبر هم کوي چې د کوم هنرمند یا اداکار له نوم سره خان وي هغه داسې دی لکه چې د کامیابۍ سند ورسره وي. له دلیپ کمار راواخلې بیا تر شاهرخ خان پورې یو شمېر پښتانه د بالیوډ وتلي څېرې دي. هم په دې اړه زموږ همکار ایسر عالم مند رپورټ جوړ کړی چې د دلیپ کمار په فلمي ډایلاګ شروع کیږي.
میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے جس دھرتی کی لاج بن کر زمین پر آئی تھی اور آج انسانیت کا کلنک بن کر تمہارے چرنوں میں کھڑی ہوئی.
دا آواز دا ہندوستان دا فلمونو دا نامتو ستوری دلیپ کمار دے. دا خپل نوم یوسف خان دے. شاو خوا تیا کال مخ کے لے پیخور څخه د 12 کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو. پاکستان حکومت په پیښور کې د دلیپ کمار کور کامی ورسه ګرځولی. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټي وي په پروګرام کې ویل.
بټ ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار میرے والد ایکچولی پاکستان سے پشاور سے.
زه تاسو ته یو خبره کول غواړم. زما پلار له پیښور سره تعلق لري. زه هم پښتون یم ښکاري نه خو زه هم پښتون یم.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندستان په فلمونو کې کار کوي په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړې دي. له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل
دا چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې دا هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي پښتونخوا له سوات نه او دی پاسل کی یوسف جی دی بھوپال نہ گئے. سلمان خان پلار سلیم خان نے میگی ہاگا بیا ممبئی تھا راگل دی فلموں دل پارا دیدی ترسنگ بولا کورونا دا غا دی شاهرخ خان کورونا دے چ وہ اس مال پپی خبر کی وہ سم دی ہو گئی دی پلار خورو سیگی او شاهرخ خان کورونا دی پی خبر نہ راگل دا بیا مهم کورونا چ دا دی امجد خان کورنۍ د چې د دوی پلار لپی خور نه راغلی وو. د دې ترڅنګ یو بل کورنۍ د چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې دیږي چې سلورم پندم نسل دا په فلم انډستری کې ډیر هغه هم ته پښتانه وای چې هغه پندم نسل اوس په فلم انډستری کې کار کوي او لګیا دی. د هغوی کورنۍ ډیره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي. خو دوی اوس ځان پښتانه وایي پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ لنام تو ستوري قادر خان سره مرکه کړي چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلی دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی تھا. مور پلار می دا کندارو مور می دا کوٹی وا مور کاکڑان یو مور می فرینڈ وا اور بمبئی تراغ لو بمبئی کی دتا یو یو ڈیر گند زائے دی سلم ایریا زور تبائی آتا مر راغ لو بس کور نو غریبان ہوں مر کور مرا پیدا سو تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پیښور کې د پنوم یو سینما هم وا وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اې کله نه په تیراج کپور او دلیپ کمار دا تاسو ته لري ا وخت نه وایي ته نه راځي پښتنو چې کوم راج شروع شوه دې ا تر اوسه څه قائم دائم دې او کله دا دې نه کی نو ہندوستان فلم انڈسٹری نے ختم شو د پښتنو نظام چې ای انڈسٹری بود دا ټول نشي کې نه ستنه تقریبا 50% کمیرا شي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د دې په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتي محنت کا شخص وګړي چې نه پوهیږي چې په دنیا کې
چیرته چیرته پښتون دی هغه سمره ځان وژني سمره محنت کوي. زموږ په قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سیزم سه صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کم داغ کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کم داغ کار نه دی. ظاهره خبره ده چې زموږ پارلیمنټ د نظام یو حصه ده که نه.
فردوس جمال وایي په پاکستان کې روان د بدامنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي. د ده په خبره که دا فلمونه ښه دي او که خراب خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکښ او نه ستړی کیدونکی دی.
د شاعر لیکوال او انځورګر غنی خان د پټان کتاب پښتو ته ترجمه سو دی. دا کتاب د پښتنو د روایتو کلتور او تاریخ په اړه دی. چې شپاړه کوم کې وایي باید هر پښتون دغه کتاب ولولي او د خپل ټولنې په شو بدو خبرو ځان پوه کړي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد اور.
د غنی خان د پټان کتاب ټکی په ټکی پښتو ته ژباړل شوی دی. پښتون یعنی د پټان د غژباړه په برتانیا کې میشت سوابی یو اوسیدونکي خاطر مانیروال کړی ده. دی وایي دا کتاب وړاندې هم ترجمه شوی دی خو دوی ټکی په ټکی ترجمه کړي او چې څنګه لیکل شوی هغه سی وړاندې کړی دی.
ما یو بل ډول ترجمه دا کړی دا هغه سی ترجمه نه ده څنګه چې یعنی عام ترجمه کیږي دا غي متن چې کوم ده دی جبې نه بلې جبې ته راړول کیږي. ما دا ترجمه ټکی په ټکی کړی دا لږ ګرانه ترجمه ده او د دې دو دوم نشته پښتو ادبیاتو کې. بیا هم دا ترجمه ما ټکی په ټکی کړی او د غنی خان فکر او د غنی خان چې کوم ادبي رنگ په دا کې اچولې هغه دواړه ما پښتو ته راړو دي.
غنی خان چې په فلسفي شاعر هم شهرت لري د پټان کتاب یې په 1915 کال کې لیکلې دی. هغه د پښتنو د ټولنې ځینې او بدې خبرې د دوی تاریخ کلتور خوی خصلت او ځینې دودونه په ډیره ساده ژبه بیان کړی دی. د پټان کتاب یوې غیر سرکاري ادارې پوهې په پښتو ژبه کې چاپ کړی دی. دغه اداره په کلتوري ادبي او تعلیمي هلو ځلو کار کوي. د پوهې ادارې یو انتظامی چلوونکی شفیق اګیګیانی وایي دوی غوښتل دغه کتاب پښتانه ولولي او د خپلې ټولنې په ښو او بدو خبرو ځان پوه کړي.
خبر چې کومه ده چې لکه پښتون چې کوم دی دا موسیقي خوښي خو موسیقي کار نه خوښي نو دا خو لکه بته په کومیډي کې او د سپخندا کې ډېر ښکلي خبره ښکاري خو دا زموږ د معاشرې ډېر تل حقیقت دی چې موږ ټول عمر چې کوم زموږ کسبګر دی موږ هلته ډېر سپک ګورو. نو په دې انداز باندې زموږ ذهن ته را سوچ راغی چې را دا کتاب چې کوم دی دا د دې دا چونکې پښتون لیکلې دی او بیا داسې دی چې کوم مسلې دي هغه باقي زموږ په معاشره کې اوس هم شته. هغه د مسلو د ختمول لپاره دا کتاب چې کوم دی دا موږ په هغه نیت باندې چاپ کړو.
غنی خان په دغه کتاب کې د پښتنو د اصل نسل په اړه هم لیکلی دی او بیا وایي پښتانه که هر څنګه دي دی پرې مین دی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشر افراسیاب خټک چې دغه کتاب یې لوستی دی وایي غنی خان د پښتنو ژوند کلتور او د ټولنې ځینې نورې خبرې داسې بیان کړي دي لکه په انګریزي کې چې ټپه ویلي وي.
حقیقت دا دی چې د انګریزي ژبه اول خو داسې ښه لیکلې ده چې زما یو خیال زما یاد شي چې په 1902 کې د خبرو یونیورسټۍ کې د انګریزي ډپارټمنټ په کې مو انګریزي ادبیات ویل نو زمونږ یو انګریزه پروفیسر وه یو ځل هغې زمونږ په سنف یا کلاس کې وویل چې کاش داسې انګریزي ما هم لیکلی شوی کومه چې غنی خان لیکلې ده. خو دا خبره دا ده چې دې کې او د ژبې سره سره یو داسې ژور نظر دی چې دا د پښتون شخصیت او د پښتون ټولنیز ژوند باره کې په کې ډېرې دلچسپې خبرې ویل شوي دي. یو ځلې داسې سیمینار کې ما هم خبره ویلې وه چې هغه هم پکې غنی خان هم ناست و په ژوند کې. ما ویلي چې ما چې دا د پټان داسې دی لکه چې غنی خان انګریزی
کې تقلې کلی لکه پښتو د پښو باندې ځکه ولیکي.
لیکوال انزورګر او شاعر غنی خان په دی پټان کتاب کې د پښتنو لزاړه ټوپک او نوې میرمنې سره مینا، د خپلې ازمکه سره مینا، د موسیقۍ سره مینا، خو له موسیقار کرکا، د پښتون د غصې، مینې او دښمنۍ په اړه لیکل کړی دی. خاطر مانیروال یې په اړه وړاندې وایي.
هغوی پکې د پښتنو د خوینو، عادتونو، د هغوی د دودونو، د هغوی د ژوند د تیرولو، د پښتونخوا د غرونو، د درو، د میدانونو، د پښتنو د دشمنو، د پښتنو یعنی ډېرې داسې خبرې دي چې هغه موږ ته نه معلوم دي. که موږ د غنی خان دا کتاب وګورو نو موږ به د ډېرو خبرو نه خبر شو.
غنی خان د خپل دغه کتاب په اړه پخپله وایي، د پښتنو ساده توب ډېر پیچلی دی، ډېر لویو غلطیو ته ډېر لوی زړونه هم لري، خو بیا هر څه په جنگ جګړې د هوارولو روایت هم لري.
ستا د مرګ نه یریږم پښتون، خو مې تش ژوندونه خوش مار تقار شي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.